سلامون وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال خبرونه ته د کونړ ولایت او کیول سولې ځنګلونو کې اور لګې دنا دوه ورځې تا غځېدلې ده. سیمه ایز اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې اور لا هم په څو سیمو کې نه دی مهار شوی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته د اور یوه برخه مهار شوې خو د بشپړ مهار کېدو هڅې روانې دي. د دې اور لګېدنې لامل تر اوسه نه دی معلوم. ریوټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی چې طالبان او روسي حکومتونو په خپلو کې د بانکي اړیکو د پراخولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي د پنجشنبې په ورځ ریوټرز ته ویلي چې افغانستان او روسیه چې دواړه د لویدیځو بندیزونو ځپلي دي غواړي د خپلو پولي وایدونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګري وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دواړو ودونو تخنیکي ډلو د دې طرحې پر جزئیاتو خبرې کړې دي. اغلی عزیز وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري کچه اوس مهال په کال کې 300 میلیونه ته ډالر ته رسیږي. د دې په وینا د طالبانو حکومت چین ته هم ورته وړاندیز کړی په دې اړه په کابل کې د چین له سفارت سره یو لړ خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک په دې اړه د ریوټرز پوښتنې ځواب نه کړی. قزاقستان په ترانس افغان ریل لار کې 500 میلیونه ډالر پانګونې ته خپل تیاری تایید کړ. له دې مخکې طالبانو هم ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالر پانګونې ته تیاری ښودلې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمي سند ویلي. د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې ریل فرایټ بیګا پیو راپور کې د قزاق چارواکو له قول خبر ورکړی چې وایي د هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د باندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلاديش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونه له هند سره د خپل هیواد له شخړو وروسته په بیکینګ کې د پاکستان سوداګرو له استاو سره په غونډه کې وکړي. د افغانستان سره وروستۍ ترنګلتیا او تپې اشاره ویل چې نو څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وي خو د افغانستان ته تللی وو. اولته یې له واکمن طالب چارواکو سره هم لیدلی دي. د تهران د لانجمنی اټومي پروګرام په اړه د خبرو پینځم پړاو نن د متحده ایالاتونو او ایران د استازو ترمنځ ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شو. دا خبره تر ډیره د یورانیم د غنی کولو د کچې په اړه متمرکز دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې ایران د بندیزونو پای ته رسیدل غواړي باید د یورانیم د غنی کولو بهیر ودروي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی نظر ویل چې د ایران نه غنی کول په دې معنی نه ده چې دا معامله به ناشری وي. د بولو سره دی ودونو جیو ډلې د مالی وزیرانو پرون موافقه وکړه چې که روسیه په اوکران کې نور باندې سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي. د جیو د مالی وزیرانو او د مرکزي بانکونو مشرانو پرون په کاناډا کې په خپل غونډه کې ویل چې که روسیه په اوکران کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي. دوی په خپل ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې که په اوکران کې توربند لپاره هڅې نتیجه ورنه کړي ته بندیزونه پکړون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بیلابیل چارو غور وکړي. روسیه خبر هم دا چې راپورونه وایي د غزې په بیلابیل سیمو کې د اسرایلو د تیر شپې په وایم لیکو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د غزې نصر الاقصی او الهی رختونونو چې د بیګنیو حملو قربانان ور وړل شي ویلي وو دي چې د اسرایلو بمباریو لاس کسان په خانینو سلور کسان په دیر البلا او نه نور د جبالیا د کډوالو په کمپ کې وژل دي. رادیو ازادي په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې اور لګېدنه، کابل کې د برېښنا پر پرچاوي نیوکې،
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزې لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي.
او خوست کې د اوبو بندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
تنو د دې تر څنګ یو اعداد چې د چک ډیم ته ویل برابر شي، بیا و ان شاء الله تر ډېره لر لر زی پر د میشته زراعتي ځمکه خړوب شي.
پروانه کې نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي وایي د دغې ولسوالۍ د څو بېلابېلې سیمو ځنګلونو کې اور لګېدنه لا هم مهر شوې نه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې لګېدلی او نن دویمې ورځې لپاره هم په ځینو برخو کې شته. په کونړ کې د طالبان حکومت ځایي چارواکي بیا وایي چې اور د ولس په مټ تر یوه بریده مهر شوی او هڅه کوي چې نن بشپړ مهر شي. نور هم د فیروزیسي په راپور کې
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سویو ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبې په ورځ په دغور تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې دی او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه لا بدی نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسېدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې ګڼ زیانونه اړولي او په خبره یې که زر مهار نسي د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته به هم وغځېږي.
علت یې معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنجشنبې په ورځ د بادکور تنګي په سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوښښونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې موږ غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي. نو د خلکو د کړنګل او چرس ځنګلونو ته سرعت کوي په زرګونو هکټاره ځنګلونه له منځه وړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولې دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کوي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله چې اور به مهار شي انشاءالله
خاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول شوی. خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان فرید الله دهقان تر راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې ورسته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسېدونکو او چارواکو په هلو ځلو بېرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډېر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډېره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د سمحال چې سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبي مخکې راغلي د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې هم مهاله د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې دي. دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې په څلوېښت ساعتونو کې یوازې شپږ یو ساعته برېښنا لري. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکتونه حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. چې زیاتې په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موږ یې شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوم. یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو. اوبه نه لرو. پاکه یې نشي چلانولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده. خوړه ماشومان لرو.
تفلای خرد دادیم ده خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې او دولت د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکې او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د په 40 ساعتونو کې له 10 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ نړیوالې ډلې ICC له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري سل بند کړي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستان وغواړي چې لږ تر لږه هغو کسانو له ایستلو ډډه وکړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. په پاکستان کې میشتو چې افغان کډوال هم د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي. وایي چې افغانستان ته له ستنېدو ویره لري او له نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو د ملاتړ غوښتونکي دي. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او ایستلو له ستونزو سره مخ دي، د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مې په 22 په خپله یوه پاڼه خپور کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري ایستلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زور داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، د بشري حقونو د ملاتړو، ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي ورستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ UNHCR سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د POR په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د POR کارت لرونکو د استوګنې موده دی یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکټ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هر شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د دغو افغانانو له ډلې د پاکستان په اسلام آباد کې یو میشت کډوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل میرمن او ماشومان یې له دې امله افغانستان ته استول شوي چې ویزې یې نه درلودې او دای هلته په سختو شرایطو کې اوسیږي.
مونږ د کډوالو نه ایستلو اړوند غوښتنې هر کله کوو،
زه یو له زیانګالو کسانو یم چې دلته په ډېر سخت شرایطو کې اوسېږم. زما مېرمن او ماشوم د ویزو نه درلودلو له امله له پاکستانه دیپورت شول. نور د ویزو د اخیستلو توان هم نه لرم. له کډوالو منونکو هیوادونو نه غواړم چې هغه کډوال چې پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي ودې لېږدوي چې